سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغ لاس په وړاندې اوري د کونړ په سرحدي سیمو کې دا څو وروستۍ ورځې څه تیریږي
دا پرون رئیس صدر پاکستان د خوانه د افغانونو را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي
طالبان وی چې د پاکستان د هر راکټ ځواب ورکړای دی په دې اړه هم راپور لرو چې دوه خزینه افغان ډاکټرانو په دې وروستیو کې په امریکا او اروپا کې ځینې لاسته راوړنې کړي له هغې ډلې رابعه جلالزی په امریکا کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي د زرقي درملو جوړولو د څیړنیز ټیم غړې ده
څرنګه چې ما کار ورسره کول دا د پریونشن په برخه کې وه چې دی څه رقم وکولی شي هغه کسان چې های ریسک دي د اچ آی وی د مرض د اخیستو دته داسې وه درمل راوباسي بوج یې کمی
او ملګرو ملتونو په خوست کې له سلګونو بېوزلو سره مرستې کړي
ډېره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولن څخه چې موږ ته یې په کافي ډول مرسته وکړه
تر هر څه مخکې به پیل په خبرونو وکړو اسدالله لودین خبرونه وایي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وایي د پاکستان د توغندیزو بریدونو ځواب ورکړی دی د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډالې متحده عربي اماراتو ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او په ایران کې لاس کسان د یوې ترافیکي پیښې له امله وژل شوي دي بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندیزو بریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل چې له هغه لوري یو راکټ هم راغلی وی له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی د په وینا طالبان د دې بریدونو په وړاندې بې تفاوت نه شي پاتې کېدی او دوی ځواب ویونکي دي کونړ کې له څو ورځو راهیسې ځایي خلک وایي چې د پاکستان لخوا توغندي وروشتل کېږي د دوی په ټکو همدا پرون هم د توپونو لسګونه مرمۍ پر کونړ لګېدلې دي په کونړ د تازه راکټي بریدونو د مرګژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې کورونه او د کروندې ځینې برخې ویجاړې شوي دي په افغانستان کې د نفتي موادو سوداګر وایي د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوې لوړه تعرفه باید راټیټه شي دغو سوداګرو په کابل کې د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره وکتل او غوښتنه وکړه چې د اسانتیاو د برابرولو لپاره یې باید مسؤل چارواکي لاس په کار شي دغه سوداګر داسې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره د خپلو ستونزو په اړه ګوري چې اوس د افغانستان په ټولو ښارونو کې د نفتي موادو بیې له هر بل وخت زیاتې لوړې شوې دي اوس مهال په کابل کې یو کیلو ګاز سل افغانۍ او یو لیتر پټرول په 90 افغانیو پلورل کیږي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډالې په آسیایي جام کې د متحده عرب اماراتو لوبډالې ته په لوی توپیر ماته ورکړه افغانستان په خپل بیټنګ سره سیالې لوبډالې ته د 196 منډو هدف وټاکه خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 15 اور کې وسوځیدل او یوازې 45 منډې جوړې کړې له دې سره افغان لوبډالې په 141 منډو بریا خپل کړه چې په دې جام کې لومړنۍ بریا ده د افغانستان تر 19 کلنو کشرې لوبډالې چې پاکستان ته لومړنۍ لوبه بایللې بل سبا له هند سره مخامخ کیږي په ایران کې لاس کسان د یوې ترافیکي پیښې له امله وژل شوي دي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویل لویدیځ خرمشهر ښار کې د یوې لارۍ او ملي بس د ټکر له امله شوې ده ویل شوي چې د بس ځایي کارګر د خوزستان اهواز ښار ته لیږدول محلي رسنیو ویلي چې د پیښې شاوخوا 15 ټپیان روغتونونو ته رسول شوي دي د ایران سړکونه کله ناکله د دغسې خونړیو ترافیکي پیښو شاهدان وي په کلني ډول 10,000 کسان په ایران کې د ترافیکي پیښو له کبله مړه کیږي د ساګ المریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې 8,200 کسان دغه هیواد کې د ترافیکي پیښو له کبله وژل شوي دي په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي د الوتنو د اطلاعاتو د ویبپاڼې له مخې لږ تر لږه 2415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي دي او نږدې 10,000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي د دغو پروازونو تر څلورو ډېره برخه یې تر څلورمې برخې ډېره یې له متحده ایالاتونو بهر ته یا هم متحده ایالاتونو ته پلان شوي وو د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په تېرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي او د امریکا فضائی تحقیقات اداره ناسا او د اروپا فضائی اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلیسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا ټیلیسکوپ به د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي. ټاکل شوی ده چې د جیمز ویب په نوم ټیلیسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ایز وخت د غرمې 1:40 د فضا په لور واستول شي. که چیرته له پلان سره سم فرانسوي توغندی په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحده ایالاتو کې دا جوړ ټیلیسکوپ به چې 6,350 کیلوګرامه وزن لري، 6 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې 1 میاشتې په ترڅ کې په فضایي تمځای کې ځای پر ځای شي. پر دې ټیلیسکوپ 9 میلیارد ډالر لګښت راغلی دی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com.
خبرونه مو آزادي راډیو اوریدل کولی شئ. دا خبرونه د آزادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلی. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستاني لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورنډ کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې ښودل کیږي چې ګنې په کونړ کې د طالبانو ځواکونه د پاکستان لخوا د شویو بریدونو په ځواب کې پر هغوی د دیسی توپونو ډزې کوي. دا ویډیو د خبریالانو اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خپره شوې ده. وروستیو اونیو کې پاکستان یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت پر ځنیو سیمو د توپونو مرمۍ راتوغوي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکانو او شلتن ولسوالیو او ځینو نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راتوغول شوي دي. ظفر الله د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کور ته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي
دا پرون رئیس دا د پاکستان د خوانه دا وانونه را روان دي او زمونږ په دې ساحو باندې لګیږي. دو سمدسې وسلې نشته دی چې دا د هماغه خپل نقطې ولولي او بل چې دا مزایل راځي دلته زمونږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زر دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکی عالمګل بیا وایي طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خو د پاکستان لخوا د راتوغیدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولي دي.
طالبانو منګینو چې ډزې کوي، خو داسې مونږ ته پته نشته دوه بل ته کوم ځای نیولي، خو د هغې طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او مالونو ته زیانونه اړولي دي.
هڅه مو وکړه په کونړ کې له ځایي چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو کره معلومات واخلو، خو هیڅ یو چارواکی خبرو کولو ته حاضر نه شو. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت بیا وایي دا بریدونه یې بې ځوابه نه دي پرېښي. د دې وزارت د چارواکو له قوله دوی د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. طالبانو د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی
کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وي، له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی. مطلب دا چې موږ بې تفاوت نه شو پاتې کېدلی، ځواب ورکوونکي یو او ځواب ورکوو.
په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د دواړو خواوو ترمنځ د دې نازک وضعیت پر مهال پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم کونړ او ننګرهار ته تللی و. د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاوره یې تیری وشي پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي. وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي. څو ورځې مخکې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپوري ولسوالۍ د پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوی کړی و. هخوا د جمعې په ورځ د پاکستان په پارلمان کې په پیپل ګوند پورې اړوند د پارلمان ځینو غړو د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو لخوا د ازغان تار لرې کولو په تړاو دی له دوی سره معلومات شریک کړي. خو د افغانستان پر خاوره د توپ او توغندیو د بریدونو په اړه بیا ډېر ځله د دې هېواد چارواکي او رسنۍ غلي وي او څه نه وایي. پر کونړ د هوان او توپونو بریدونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي له واکمنۍ پیل شوي او تر اوسه روان دي. له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی. د ښاغلي کرزي او ښاغلي اشرف غني حکومتونو هم دا واضحه کړې نه وه چې پاکستان ولې د کونړ او ننګرهار ولایت په ځینو سیمو د توپونو او توغندیو بریدونه کوي.
و امر دل چې له څور زرای سي د ډیورند کرخه لاخوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي او د طالبانو دفاع وزارت هم ویل چې دغه بریدونه بې ځوابه نه دی پریخي. په دې ورستیو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فسیودین هم دغه سرحدي سیمو ته تللی او ویلي وو چې د بریدونو ځواب به ورکوي. په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو له همکار ښاغلي احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب خیر راغلی سټوډیو ته. و موریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته؟
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده، آن د ولسمشر حامد کرزی په دور کې هم دغه راکټونه توغول کېدل، بیا د ولسمشر اشرف غنی په دور کې هم، بیا د هغه وخت د حکومتونو سره ډېرې غوښتنې وسوې، افغان ولس غوښتنې ورسره وکړې چې تاسو هم ورته ځواب ورکړئ. خو د ولسمشر حامد کرزی بیان هغه وخت ډېر مشهور سو چې هغه وویل چې کده دې خواسته موږ ځوابي برید وکړو، هغه خاتم پښتانه پراته دي، د کرشي هغه اړتیا باجوړ دی یا ډیر دی دغه سیمه دي، نو هلتم پښتانه ځانمن کیږي، نو لیازه ځین خلک هم دا غواړي چې د دواړو لسونو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي، نو نه غواړي چې خاته ورته اقدام وکړي. کله چې د طالبانو حکومت رالی خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکې د افغان طالبانو سره جوړ دی نو کېدای شي دغه بریدونه تم سي، خو بیا هم دغه بریدونه روان دي. په د تیرو ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته شو. که څنګه د اوسنیو بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې به دوی دا ویل چې د ها خواسته پر دوی باندې وسلوال بریدونه کیږي، نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه کوي.
یعنی موږ رسنیو کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکې چې دوی دغه سکار کوي، په دې اړه باندې څه ویل شوی دي؟ چا یې غواړي هم دا سکار وکړي که څنګه؟
همدغه دوی همدغه خبره کوله چې اخواته وسلوال د وسلوالو سره د دوی مراد د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان غړي و، چې د دوی په وینا هلته دوی پټ دي او د دې ځای سره پر د پاکستان پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي. او پاتې سو د سیمه خاردار موضوع، د سیمه خاردار د موضوع په اړه د پاکستان مقامات دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبرې وکړلې، خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبانو سره دوی دا خبرې وکړي. دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خردار لګول کېدی، نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي.
اغزن سیم پښتنه دیم جواب کړ، زغواړم پښتنم چې د پاکستان پارلمان کې خصوصا سناجرګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې، آیا همدغه ورستي پیښه او تحولات کنه کومه بل موضوع؟
همدغه ورستي پیښه تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع. د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان له حکومت سره دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي، نو اقلن هغه باید پارلمان ته راوړي، د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملي کړئ. خو حکومت پر خپل سر باندې خبرې کوي، یعنی دا خبرې یو خوا د افغان حکومت سره دي او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دي، چې د نومبر پر 9 باندې دوی خبرې پیل کړې وي او یو میاشتنی اوربند کړی وو، بیا د دسمبر پر 9 باندې دا اوربند پای ته ورسېدی او طالبانو یعنی پاکستانی طالبانو یو ځل بیا خپل بریدونه ته دوام ورکړی دي. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلارې بهرنی تګلارې چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید دیواري پارلمان ته راوړي، هلته د بحث لاندې راولي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیر مننه کوم محمد شاه اعظمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سر د سیمو ورستي راکټي بریدونه همدارنګه د پاکستان په سناجرګه کې د افغانستان په تړاو د بحثونو په اړه باندې خپل معلومات له موږ سره شریک کړه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان خزینه ډاکټرانې له تازه لاستراوړنو سره رابیا جلالزی په امریکا کې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د مخنیوي د زرقی درملو جوړولو د څېړنیز ټیم غړي ده چې تازه دغه څېړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوې ده. بلې افغان ډاکټرې شکردخت جعفری بیا یو 3D وسیله جوړه کړې چې په سرطان اخته کس بدن کې د شواګانو اندازه سنجوي. نور حال د فیروزه عزیزی په دغه راپور کې.
افغان ډاکټره او څېړونکي رابیا جلالزی په امریکا کې د هغو څېړونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره د زرقی درملو د جوړولو په برخه کې څېړنه کړې. اغلی جلالزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دوی د څېړنې کلونه وخت ونیو، خو بالاخره دا څېړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه.
څرنګه چې ما کار ورسره کول دا د پریونشن په برخه کې وسیله څرقم وکولای شي هغه کسان چې های ریسک دي د اچ آی وی د مرض دي اخیستو دی ته داسې یو درمل راوباسي برډن یا بوج یې کمی، ځکه چې مخته له ده ودی خلکو به دغه کسان چې په دغه مرض باندې یعنې د دغه مرض په های ریسک کې و دوی مجبوره اوس د ورځې دوه دوه تا درای درای او په بعضې ملکونو کې چې امکانات کم دي تر څلورو ګولیو پورې مجبوره اوس دی ورځي بخوري. نو ساینس پوینټ په دې باندې بوخت اوسي چې رقم کولای شي یو داسې درمل راوباسي چې دی مجبوره نه یې هره ورځې واخلي.
نوموړی وایي دا زرقی درمل په هرو دوو میاستو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کس ته تزریق سي. اغلی جلالزی د جانز هاپکینز نړیوال پوهنتون څخه فارغه ده او د نړۍ په کچه د طبابت له مهمو څیړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهر میشتي ډاکټرې شکردخت جعفری خپل دوهمه اختراع د اروپایي ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره یې د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي راډیو ته د خپلې دغه اختراع په اړه وویل.
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15% هغه ناروغان چې رادیوتراپی یې کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي، او د دې یو لامل دوی ته د هغې اشیي دوز ورکړه ده چې رادیوتراپی پر مهال ورکول کیږي.
میرمن جعفری وایي دا هیله منه ده چې د دغې نوي 3D دوز په جوړولو چې خورا دقیق دا داستونزه تریوڅه هوا رسی. نو موړی وای دوهمه اختراع هم د لومړی هغه په دوام ده. د میرمن جعفری د غیچړنې او بل اخره اختراع 3 کاله وخت ونولای دی چې د دې په خبره تازه د پنځمې پورس په اروپای ټولنه کې ثبت شو. د دغه دوه افغان میرمنو د لاسترولنې په داسې حال کې دي چې د مهال په افغانستان کې د نن اکثره خزي لکار او تعلیمه به برخه ګرځول سوي دي. اغلی جلالزی په دې اړه خپل اندیښنه ازادي رادیو سره تاسو شریک کړه.
دا اوسنۍ حالت خو ډیر زیات خوشنۍ کوونکی دی. ماته سيزي وینم سي ما غو نه تر مخې لایق استعدادونه او خو استعدادونه دي په افغانستان کې او دوی وس لپاره مختګه منسوي دي.
میرمن جعفری هم ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال ورته اندیښنه څرګنده کړه.
خوستمه
از طالبانو مې غوښتنه داده چې له نورو افکارو دی لاس پسر شي او افغان خزو او نجونو ته د تعلیم او پرمختګ اجازه ورکړي چې ټول په ګډه د خپل هیواد د جوړولو لپاره کار وکړي تر څو به دوی نور هیوادونو ته د سوال لاس نیولی وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیایي کارکوونکو او بنسټونو ټولنه د دغو دوه افغان خزینه ډاکټرانو لاسته راوړنې د افغانستان او په ټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولي. د دغې ټولنې د دارالانشا مشر خسرو یوسفزی وویل
دا لوی لاسترولنه د افغانانو د پاره منګ ویاړو. متاسفانه غو متفکر مغزون افغانستان نه فرار کوي او صحت هم پدې کې شامل دي چې صحت بخش کې منګ واقعا خخ ظرفیتونه لرو. هم د امارت اسلامي افغانستان نه هیله کوم چې زمينه مسايده کې تر څو دغه سي ظرفیتونه افغانستان ته دوباره جذب کو.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه ویلي، خو د جمعې په ورځ د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د امن ژوند زمينه ورته برابروي او دوی د بیرته هیواد ته ورستانسي. مخکې د دغه جالي ویان ذبیح الله مجاهد د افغان خزو د کار او داندو پاړه ویلي و چې دوی به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته د کار زمينه برابر کړي. د یادونې ده چې د رابیه جلالزی او شکردخت جعفری پشان په افغانستان کې دننه هم شته داسې خزینه ډاکټران چې په تیرو 10 کلونو کې د روغتیا په برخه کې بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
د اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ. له هغه راهیسې په هیواد کې د ښځو لپاره د بې برخې کېدو او په سیاسي ډګر کې د ګوښه کېدو په اړه نړیوالو او افغانانو وخت په وخت سخت اندېښنه ښودلې. په دې موضوع مرالی بشیر د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ له مرستیالې فروزان رسولي سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ولې مهم دی او که ښځو ته په دې برخه کې ونډه ورنه کړل شي دا به د افغانستان څومره په زیان وي.
کچیر شزی په سیاسي دګر کې په شډاول باندې خپل سهم ولري مشارکت ولري دا د دې بایس ګرځي چې په ټولنې کې د شزی هغه کم حقوق چې دی هغه په سم ډول او په شته وګورته ورسیږي. د شزو سیاسي مشارکت په دې معنی ده چې په ټولنې کې شزی کولای شي خپل ټول حقوق چې هغه لري یا کم مسولیتونه چې په ټولنې کې لري. موږ د یو شهروند په حیث باندې یوازې حقوق نه لرو بلکې مسولیتونه هم لرو. نو هم مسولیت چې شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسولیت هم لرو خپل د ټولنې پر وړاندې باندې او موږ حقوق هم لرو لکه څنګه چې نارینه لري هماغه شزنه هم لري. خو شزه هغه وخت کولی شي چې دغه ټوله حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي او مسولیتونه په ښه ډول ترسره کړي کله چې دوی سیاسي حقوق ولري. په دې چې موږ په دې باور یو چې کله د سیاسي کچه باندې شزه شتون لري او سیاست ډګر کې هغوی خپل ونډه لري دا په دې معنی چې د هغوی ژغ په ښه ډول باندې اوریدل کیږي. سیاسيونو ته هغه کسان چې پالیسۍ جوړوي سیاست مداران دي د نړۍ په کچه د ملي کچه باندې د هغوی ژغ په ښه ډول باندې رسول کیږي د هغوی مشکلاتو ته په ښه ډول توجه کیږي. او موږ فکر نه کوو چې یو نارینه هغه د ښځو د مشکلاتو څخه خبر ووسی او په هغه ډول ورته توجه وسی چې کله د ښځې موجود نه په سیاست کې. او د دې یو ډیر ښه مثال دا اوس دی که موږ اوس متوجه شو مثلا په افغانستان کې د ټولو ستونزو مشکلات چې شتون لري په فعلي حالت کې زه فکر کوم د دې یو لوی لامل همدا دی چې ښځې سیاسي مشارکت نه دی ورکړل شوی. هغوی په سیاست کې فعلاً هیڅ ډول باندې ونډه نه لري نه په کابینه کې نه په نورو برخو کې بلکې هغه څه یو لږ چې سیاست مداران مو درلودل هغوی هم د مختلف ګواښونو مشکلاتو سره د مخامخ کېدو له کبله فعلاً د لیري څخه د هیواد څخه د باندې نه خپل فعالیتونه مخته وړي چې دغه بیا خپل نور مشکلات هم شته.
بلې فروزنجانې تاسو یادونه وکړه چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ډیر مهم دی. تاسو دا هم وویل چې په ټولنه کې ټول وګړي یو ډول مسؤلیت هم لري. په دې برخه کې ښځې څومره توانېدلې دي تر اوسه؟
سیاستمداران عموما د دوی یو د عمومي مسؤلیتونو څخه د قانون جوړونه ده. هغه هم د دوی د هغه یو مسؤلیتونو څخه راځي چې البته په رسمي سختار کې هغه کار ډېر ترسره کوي. خو سیاستمداران د قانون په تغییر کې او په دې یعنی خپل هغه په عموم کې هغه خپل تاثیر او غیظ ورباندې لري د هیواد په قوانین او قوانین تطبیقول. اصلا خپل قانون یو اجتماعي قرارداد دی یو اجتماعي تړون دی چې هغه په ټولنې کې د هغې مسؤلیت هر وګړی لري که هغه نارینه ده او که هغه ښځینه ده. کله چې قانون ماتیږي د قانون څخه د غېده ماتولو جزاء هغه هم نارینه ته ورکول کیږي هم ښځینه ته ورکول کیږي. کله چې دواړه د قانون په پرتاله د هغې مخته دواړه په یو ډول باندې هغه ته جزاء ورکول کیږي نو دا مهمه ده چې باید دوی د هغه قانون په جوړولو کې هم خپل برابر سهم ولري. په تیره کې مشکلات خو همیشه سه یوازې په افغانستان کې نه د نړۍ په کچه باندې شزی د مشکلات سره مخ دي. خو البته په یو هیواد کې کچه ډیره ده په یو هیواد کې کچه کمه ده د ستونزو. نو افغانستان په دې چې یو شاته پاتې هیواد دی د پلوشتو کلونه هم ډیر وخت راهیسي دلته جګړه روانه ده مشکلات ډیر زیاتې امنیتی ستونزې ډیر زیاتې وي. دا ټول د دې بایس وګرځېدلې چې ښځې په هغه ډول چې باید په سیاست کې ونډه ولري فعالیت ولري د هغې مخنیوی وکړي. نو له همدې کبله په تیره کې هم ستونزې ډیرې زیاتې وي ولې بیا هم تر اوسني حالت نه اقلا هغه وخت موږ په کابینې کې ښځې درلودلې موږ په حزبونه په دې اخر کې یو دوه جوړ شوي وو چې د ښځو لخوا رهبري کېدله او ښځو همیشه خپل ځغ درلودلې په دولت کې هغوی شتون درلودلې د مشوره ورکولو په کچه سلاکار په کچه باندې ښځو شتون درلودلې. نو په تیره کې ستونزې وي خو بیا هم د ښځو ګډون لیدل کېدی او هغه د پرمختګ په حالت کې و چې نوې هم شزي سیستم تراسي.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر حکومت کې شذو په ولسی جرګه کې د خلکو ته استازو د سناتورانو د وزیرانو او سفیرانو په توګه دندې تر سره کړې. دا د افغانستان غونډې هیواد لپاره څومره یو لوی لاستراوړنه بلل کېدای شي چې باید خوندې پاتې شوی وای.
دا یو ډیره لوی لاستراوړنه و. دا ټول د دې بایس ولې د شذو هغه مشکلات چې مثلا د مذاکراتي کم تیم کې هغه څلور میرمنې چې شتون درلودلی مشهغو سره همیشه ناستې درلودلې، همیشه د شذو مشکلات به مشارکه ول. د ولایتو په کچه باندې شذې به موږ د کنفرانسو له لارې له طریقه آنلاین د هغوی جلسات به مو د هغو شذو سره د هغوی اړیکې ټینګولې، ټول به خپل مشکلات شریک کړل د دو سره، او هغه میرمنې هغه مشکلات چې دوی اورېدل هغه به د مذاکرات د مخالف ټیم سره چې کله هغوی بحثونه کوله هغې سره به هغه مشکلات همیشه دوی یادوله.
له اغلی رسولی سره مو د ازادي رادیو د غزانګړې مرکه واوریدله. کولای شي د مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونیز خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15:30 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
د لوبل میدانا پروگرام خو بغوان دروست تر تخپور کو خو وس به ورشو. د افغانستان د کرکټ د نو لسکلنو د ملي ټیم نننې بریا ته زموږ همکار دغه مسله تعقیب کړي. هم دا شیبه را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
بل سنګزه صاحب، د افغانستان او د متحده عربی امارات د نو لسکلنو کوم رضوانانو ترمن د کرکټ سیالي چنن تر سره شو. افغانستان وو توانې دو چې یو سل منډو په هدف په توفیر باندې البته متحده عربی امارات ته ماتي ورکړي. افغانستان کڅوم د سیالي ټاس بیللې او خو مقابل لوګل د منډو جوړولو بلنه ورکړي وا. ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوګړو په سوځیدلو سره یو سل 15 منډي هدف ورک. متحده عربی امارات ته یوازې الانور نن وټوانې دوی چې سلیزه تر سره کې وداد د کرکټ په کیریر کې لومړنی سلیزه وا. او د همدې د سلیزي برکت چې لګه هدف تر دې هدف ټاکل شو. متحده عربی امارات په سپیډه سمه ورکی خپل ټوله لوګډله وسوځیدله او د پینځه سلیخ منډو په توفیر باندې دا لوبه وبایله. افغانستان له دې نه وړاندې له پاکستان سره ماته خوړلې وه. د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له هند سره په دې سیالیو کې مخامخ کیږي. که له هند لوبه وګټي نو چانس شته دی چې بل پړاو ته به د دې سیالیو لاره پیدا کړي، او که په هند باندې لوبه بایلي نو ښایي امکان یې کم وي چې
ډېر مننه کوم. د افغانستان د لسکنو د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې مو جزئیات واوریدل چې نن یې لوبه ګټلې ده. اوس به ورشو خوست ته. د شنبه پر ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان د بشري مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د خوست 400 بېوزله کورنۍ او داخلي بېځایه شو سره د نغدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د آی او ایم یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا 400 بېوزله او داخلي بېځایه شویو کورنیو سره د نقدي مرستو د ویش پروسه پیل شوه. د مرستو په دې بهیر کې له نقدي پیسو سربیره هرې کورنۍ ته کمپلې او نور ژمني توکي هم ورکول کیږي. په خوست کې د کډوالۍ چارو ادارې د سیمه ایز دفتر مشر محمد اسحاق افغان آزادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې د دوی او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو لخوا په ټوله کې 2000 بېوزله کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش پروګرام موجود دی.
په صبریو کې په نادر شاه کوټ کې او په خوست مرکز کې په بندوزی ولسوالۍ کې په څلور ساحو کې موږ دا سروې کړې ده. موږ ډېره هڅه کړې ده چې په دې سیمې په کچه باندې ډېر هغه احوجه طبقه موږ خپل هدف وګرځو وینیسو. دا خلک البته د جګړو له وجې نه داخلي بېځایه شوي دي، او دې تر څنګ یو تعداد یې غریبي کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسیږي.
د خوست هغه اوسیدونکي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یې یا د نقدي مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي، او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستو د دوام غوښتنه لري. د نادر شاه کوټ اوسیدونکي محب الرحمن د آی او ایم مؤسسې څخه مننه وکړه چې دوی سره یې په کافي اندازه مرسته وکړه.
ډیره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنې څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه. پرتلن کې لیدې ته نور د همکارۍ وختونه کې چې موږ پوښان نور کورنۍ سره داسې همکارۍ وکړي.
د خوست د زنیخیر اوسیدونکو رحمت خان وای افغانان په تیرو جګړو کې ډیر ځوریدلي، غریب دي او مرستو ته اړتیا لري.
دا ولس ټول غریب دی، افغانان ټول غریبون دي. یو دانا چې یا یو ځای ما یو بل دی بل ټول افغانان غریبون دي. بعض بعض خلک ناس نن می سره دا مسسه ولا مرسته کوی دوی نه ډیر ډیر مننه چې می سره مرسته کوی می دوی نه ډیر خوشحالي او می دا مرسته دامي غوړي ځکه چې افغانستان غریبون خلک دی کړه دلای دی په تکلیف شوی دی ډېر لوږې تند په تېره شوی دی. دا غوړي چې موږ سره دا مرسته دوامي وشي.
بل لوري ته طالب چارواکي د دې مرستو هرکلی کوي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې افغانستان سره د خپلو مرستو بهیر روان وساتي.
و امردل چې په خوست کې له 400 بیوزله کورنۍ او داخلي بيځای شو سره د نقدي مرستو د ویش بهیر نن پیل شوای دی. هر یوې کورنۍ ته $200 او یو اندازه مواد ورکول کیږي. د پروګرام نیمایی ده په افغانستان کې 4.5 دي. اسدالله لودین ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وایي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندي زبریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل کله هغه لوري یو راکټ هم راغلی وي له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د نفتي موادو سوداګر وایي د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوې لوړه تعرفه باید راټیټه شي. له دې کبله دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز 100 افغانیو او یو لیتر پټرول 90 افغانیو ته پورته شوی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړه. دا د افغانستان لومړنۍ بریا ده چې په دې جام کې ترلاسه کوي. په ایران کې لاس کسان د یوې ترافیکي پیښې له امله وژل شوي دي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویل لویدیځ خرمشهر ښار کې د یوې لارۍ او ملي بس د ټکر له امله شوې ده. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی تلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا تلسکوپ به د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو لوی انقلاب رامنځته کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس دویم نیمای پیلو. په دویم نیمای کې لومړی سپورتي خبرونه لرو، بیا د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام او د تاندې څنګې خبرونه.
د کرکټ د 19 کلونو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دوی ملوبه له امارات څخه په لوی توپیر وګټله. افغانستان د 500 اورونو په لوبولو سره د 9 وکټو په سزیدو مقابل لوبډلې ته 195 د منډو هدف وټاکه. د امارات لوبډلې د خپل ټولو لوبغاړو په سزیدو سره 450 منډې وکړې او د 140 منډو په توپیر یې ماته وخوړه. افغانستان له دې وړاندې له پاکستان سره لوبه په زیات توپیر بایللې وه او راتلونکي لوبه به د هندوستان سره د دوشنبې په ورځ ترسره شي. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل ټولو کلبونو څخه 55 لوبغاړي ګډون لري. د ښاغلي قاریزاده په خبره دا سیالۍ چې د اوپن یا خلاص په ډول پیل شوې دي درې ورځې به دوام وکړي. د هغه په خبره د دې لوبو هدف په هیواد کې د سنوکر لوبغاړو هڅونه بلل شوې او ټاکل شوې د بنګلاديش غوړ لیک سیالۍ چې دوه کاله د کورونا له امله ځنډېدلې وي بیرته پیل شي. دا سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي چې شپږ لوبډلې پکې ګډون لري او هر لوبډله کولی شي درې بهرني لوبغاړي له ځان سره ولري. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د افغان لوبغاړي مجیب رحمان ترڅنګ فاف ډوپلیسیس، موین علي، سنیل نارین او اندر رسل هغه لوبغاړي دي چې غواړي په دې لیک کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د یاد لیک لپاره د لوبغاړو اخیستو بولې به د همدې دسمبر میاشتې په 28 نیټه یعنی د دوشنبې په ورځ ترسره شي. دا له دوه کلن ځنډ وروسته د یاد لیک د پیل لپاره د لوبغاړو د اخیستو لومړۍ بولۍ ده.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشهید د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هیله چې روغ سټه ولري په روانه خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. ننګرهار چې د جمی په موسم کې د ورزش لپاره خ ابو هوا لري نورې کومي ورزشي لوبې پکې روانې دي. د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش له رئیس نور احمد حبیبي سره یې په اړه خبرې کوو. دا به هم واورئ چې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې په آسیا جام کې برخه اخیستې. دې سیالیو ته څومره مناسب افغان لوبډله ټاکل شوې. د کرکټ یو افغان مینوال او څارونکی به په دې اړه درسره خپل آند شریک کړي او که وخت نو د چیندرو د لوبې په اړه به معلومات درکړو. دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي له موږ سره پاتې شئ. زموږ